پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا زادی رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست. وخت افغانستان د غرمې 12 بجې سوی. نن سه شنبه د لیندې شپږم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د دسمبر له 12 نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشیریم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلورو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پای ته رسیدلی او ټاکل سوی چې ماښام ته په دوو نورو ولایتونو کې هم دغه پروسه پای ته ورسیږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
په خوست کې پر یو سراچه ډوله موټر ماین چاودیدلی چې په نتیجه کې لس ملکي وګړي وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې او ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې ده او امریکا پر هغو مؤسسو او افرادو د بندیزونو د لګولو ګواښ کړی چې ایران ته د فلزي تولیداتو د اړتیا وړ دوه ډوله مواد صادروي. بشپړ خبرونه. له خوست ولایت څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې د علیشیرو او تریزیو په ولسوالۍ کې پر یوه سراچه ډوله موټر ماین چاودیدلی چې په نتیجه کې لس ملکي وګړي وژل شوي دي. د خوست د امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر په یوه خبرپاڼه کې وایي چې پیښه نن سهار وختي د بوخانی کنډو په چنار سیمه کې شوې او د پیښې په قربانیانو کې درې ماشومان، دوه میرمنې او پنځه نارینه شامل دي. خبرپاڼه زیاتوي چې پولیسو په سیمه کې یو بل ماین هم شنډ کړی دی. ملګری ملتونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو او د ولسي مرګ ژوبلې شمیره زیاته شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یاماماتو تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وویل چې د اګست له 9 نیټې د نومبر تر 8 نیټې پورې 6,450 امنیتي پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 10 زیاتوالی ښیي. د یاماموتو په وینا د روان کال دریمه روبه په تیرو لسو کلونو کې د ولسي مرګ ژوبلې له پلوه تر ټولو خونړی وه.
The third quarter of 2019 saw the highest number of civilian casualties since UNAMA.
د 2019 کال په دریمه روبه کې له هغه راهیسې چې یوناما لس کاله مخکې په افغانستان کې د تلفاتو منظم ثبتول پیل کړي، د ولسی مرګ ژوبلې تر ټولو زیاته اندازه وه. په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د تلفاتو په شمیرو کې یو څه کموالی راغلی، خو دا کافي نه ده. تادامیچی یاماموتو یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ولسي خلکو خوندیتوب دې باوري کړي. په شمال ختیځ زون کې د افغان پوځ چارواکي د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 211 پامیر قول اردو په هغه خبرپاڼه کې چې نن سهار خپره شوه وایي دا عملیات تیره شپه د کومنډو ځواکونو او د ملي امنیت د 09 قطعې لخوا د چاردرې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وشول. خبرپاڼه زیاتوي چې افغان ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال له طالبانو څخه زیات اندازه وسلې، مهمات او تجهیزات هم ترلاسه کړي او همداراز د هغوی درې مرکزونه او څلور سنگرونه یې له منځه وړي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. متحده ایالاتو پر هغو مؤسسو او افرادو د بندیزونو د لګولو ګواښ کړی چې ایران ته د گرافیتی الکترود او نفتی کوک په نوم د فلزي صنایعو د جوړولو لپاره د اړتیا مړ او بخی د اړتیا وړ موادو په صادرولو کې لاس ولري. متحده ایالات وایي د تهران د هغو عوایدو مخه به ونیسي چې د ورانکارۍ په فعالیتونو یې لګوي. د امریکا حکومت ادعا کوي چې ایران هغه عواید چې د فلزي صنایعو له جوړولو ترلاسه کوي د وسلو د پراختیا پر پروګرام، د سیمې په هیوادونو کې پر لاسوهنو او د تروریستي ډلو پر ملاتړ لګوي. په دې بندیزونو کې به پر تولیدونکو او صادرونکو سربیره د بندرونو د چلونکو او د برچلنې د شرکتونو په ګډون هغه لوري هم په نښه شي چې د اکمالاتو کاروبار کوي. پنټاګون په یوه څیړنه کې چې 13 میلادي میاشتې خپره کړه پر تهران تور لګولی چې د عراقي شیعه ډلو نورو وسلوالو شریکانو او نیابتی ډلو د یوې شبکې په مرسته په منځني ختیځ کې د خپلو ګټو لپاره کار کوي. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې ویلي د بوسنیایي سربانو د پخواني قومندان راتکو میلادیس د استیناف پر غوښتنه به په مارچ میاشت کې غور وکړي. میلادیس د سربرنیسا په ډله ییزه وژنه کې د رول لرلو له کبله په عمري بند محکوم شوی. محکمې د میلادیس د استیناف غوښتنې د دلایلو اورېدو ته د مارچ 12 او 13 نیټې ځانګړې کړي. واویا کلن میلادیس چې د بوسنیا د قصاب نوم ورکړل شوی، په 2018 کال کې په سربرنیسا کې د مسلمانو نارینهو په ډله ییزه وژنه کې مجرم وپیژندل شو او په عمري بند محکوم شو. دا وژنه د پخوانۍ یوګوسلاویا لپاره د جنایاتو نړیوالې محکمې نسل وژنه یا جینوسایډ بللې. او د قزاقستان امنیتي ادارو د اپوزیسیون او مدني حقونو لسګونه فعالان نیولی دي. دا کسان د دې هیواد په دوو مهمو ښارونو کې د هغو مظاهرو پر مهال نیول شوي چې معترضانو د زیاتو حقونو او د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه پکې کوله. پرون د دسمبر 16 چې د قزاقستان د خپلواکۍ ورځ وه، پولیسو په پلازمینه نور سلطان کې 50 او د دې هیواد په اقتصادي پلازمینه الماتی کې 40 اعتراض کوونکي ونیول. دا اعتراضونه په 1988 کال کې په الماتی کې د پخواني شوروي پر ضد د مظاهرو او په 2018 کال کې په جنوب لویدیز خارګوټي ژانافزین کې د تیلو د کارګرانو د اعتراضونو د ځپلو له کلیزو سره چې د قزاقستان د معاصر تاریخ دوه مهمې پیښې دي برابر و. هغه مهال د پولیسو په ځپونکو اقداماتو کې لږ تر لږه 14 کارګران وژل شوي وو.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای په څلور ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پای ته رسیدلی دی.
تر اوسه پورې د تخار په شمول سالور ولایتونو د بیا شمیرنې پروسه پای ته رسیدلې ده او ان شاء الله د شپې تر ناوخته پورې فاریاب او بدخشان.
په هلمند کې لسګونو ښوونکو کاري اعتصاب کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د نومبر د میاشتې په اعتراضونو کې لږ تر لږه 304 کسان وژل شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني 19 پروګرام وړاندې کیږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای په څلور ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرني او څېړنې بهیر پای ته رسیدلی او ټاکل سوی چې بیګاته په دوو نور ولایتونو کې هم دغه پروسه پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کیږي چې د راتلونکي جمعې ورځې دا پروسه پای ته ورسیږي. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله غوښتنه کوي چې په 28 ولایتونو کې ترسره سوې دوباره رایه شمیرنه او څېړنه باید له سره سي، ځکه د دوی په وینا په دې پروسه کې د دوی څارونکو ګډون نه درلود. خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت ساز ټاکنیزه ډله دا غیر قانوني غوښتنه بولي او وایي ټاکنو کمیسیون باید د قانون سره سم د اوه ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې وروسته د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي.
پنچیر، سرپل، جوزجان او تخار د هغه وو ولایتونو لړلې دي چې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پکې بشپړه شوې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوې چې نن شپه په دوه نورو ولایتونو بدخشان او فاریاب ولایتونو کې هم دغه پروسه بشپړه شي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم د بغلان د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې په وړاندې د ځینو ټاکنیزو ډلو څارونکو خنډونه جوړ کړي، خو هڅه کیږي چې تر راتلونکي کی جمعې ورځې پورې په دې ولایت کې هم د رایو دوباره شمیرنه او څېړنه بشپړه شي.
طبعا هغوی په بعض مواردو کې د فیصلو خلاف توقعات لري، ځکه زمونږ تفتیش او بیا شمیرنه باید هغه فیصله چې کمیسیون هغه تصامیم چې کمیسیون نیولی دي د هغې په اساس باندې ولایتي دفاتر مکلف دي چې دا بیا شمیرنه او تفتیش ترسره کړي. ولې خلاف د فیصلو دوی بعضې فرمایشونه لري، ولې موږ ولایتي دفاترو ته هدایت کړی ده چې د فیصلو مطابق طرز العملونو او لوایحو مطابق خپل تفتیش او بیا شمیرنه پای ته ورسوي.
په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر د روانې ونې دی. یک شنبه پورز وروسته له هغه پایل شو چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې کمیسیون ته په دې ولایتونو کې د دغه پروسې د دوباره پایل اجازه ورکړه. د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوای دغه وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې پایلې د وو ویشتو نورو ولایتونو له پایلو سره یو ځای کیږي او دوی به یې راپور کمیسیون ته وسپاري. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله د دریم ځل لپاره د وو ویشتو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې او څېړنې غوښتنه کوي. دغه ټاکنیز ډلې ویان فریدون خوزون وای په کومو پروسو کې چې دوی د دوی استازو برخه نه درلوده دوی ته د منلو وړ نه ده.
موږ وړاندیز دا ده موږ پرون رسمن د شکایت محترم کمیسیون ته یو لیک ور واستاو او په هغه کې مو کافي د ټاکنو کمیسیون هم کافي نیولې ده چې موږ غوښتنه ده چې دغه وشتو ولایتو کې چې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه په خلاف د قانون ډول ترسره شوې ده دا باید دوباره تفتیش شي. په دې کې موږ او نور کاندیدان او د هغوی ټیمونه هم باید حضور ولري.
خو د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوای د وویشتو ولایتونو دریم ځل رای شمیرنه امکان نه لري، ځکه د پوینه د رای شمیرنه او څېړنه د نړیوالو او کورنۍ څارونکو او ځینو ټاکنیزو ډلو د استازو پښتون کې ترسره شوې ده. په همدې حال کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیزه ډله غوښتنه کوي چې کمیسیون باید لژمن سره سم د وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې نوروسته د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې ډلې ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
موږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دولت ساس ټیم په توګه په جدیت غوښتنه کوو چې نور د چا بهانو فرمایشونو ته وخت نه ورکوي او د انتخاباتو نتیجه دی چې څنګه دوی وعده کړی و چې پاتې وو ولایتونو کې بیا شمیرنه وشي نو نتیجه له ولس سره شریکوي دغه نتیجه اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو په افغانستان کې د ولسمشریزو پر نوماندانو او د دوی پر پلویانو غکړې چې ټاکنیز کمیسیونونه خپل کار ته پرېږدي او د ټاکنو اعلانېدونکو پایلې ومني. ښاغلي یماموتو دا څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تیرې تلې یا میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شوې، خو له دوو میاشتو تېرېدو سره لا هم کمیسیون نه دی توانېدلی چې د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي راډیو او ریوا موریدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای په څلور ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پای ته رسیدلی او ټاکل سوی چې ماشام ته په دوه نور ولایتونو کې هم دغه پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې دا غوښتنه سمه نه ده چې ګواکې دوی وایي چې په دې پروسه کې د دوی څارونکو ګډون نه درلود نو بیرته دې رای له سره وشمیرل سي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي که چیرې په دې اوویشتو ولایتونو کې یو ځل بیا رای شمیرنه وسي هم په وخت به ضایع سي او هم به نورې ستونزې رامنځته سي. له ښاغلي رشید سره زموږ همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې په اوویشتو ولایتونو کې د انتخاباتو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش څنګه ارزوي.
فکر کوم په دې اړه باندې ملاحظې خپله د ثبات همپالنې ټیم ته راجي کېږي، ځکه چې کمیسیون د دوی څخه غوښتي وو چې دغه پروسه څخه نظارت وکړي، اما دا چې دوی په اعتراض په ډول باندې پروسه پرېښې وه نو دلته سرچینې وخت او تقریبا ټول هغه پروژرونه تطبیق شوي دي. نو د دوی دوه ځلې غوښتنه یو دا چې مرسته نه کوي دغه د پروسې د اعتبار په اړه باندې، ځکه چې کمیسیون بیا هماغه کار ترسره کوي چې دوی ترسره کړی ده. یعنی یو کار دوه ځلې ترسره کېږي، په دوم قدم کې وخت هم ډېر ضایع کېږي او درېیم دا ده چې کېدای شي مثلا په دې کې بیا نورې ننګونې را پیدا شي. ښه به دا وي چې دا کارونه بیا د شکایاتو کمیسیون سره تعقیب شي که چېرته مثلا په کومو محلاتو کې دوی اعتراض لري یا بالاخره راضي نه دي په مسایلو باندې، نو هغه بیا د شکایاتو کمیسیون سره ده چې هغوی هلته د بیا شمیرنې امر ورکړي، د تفتیش امر ورکړي او پروسه په ټوله معنا باندې شفافه شي. او څومره دغه قضیه چې ټاکنه کمیسیون سره پاتې کېږي زه فکر کوم د پروسې په خیر نه ده.
رشید صاحب، د ننګونو یادونه مو وکړله، که راته ووایي د څه ډول ننګونو ویره ستا څومره نور ریسټونځي به جوړی سی که بیا هم راشمیرنه وسی په دیو وسولایتونو کې
دغه شپږم د میزان ټاکنې موږ تاسو درلودلې چې نن ورځ باندې رنګارنګ مسایل پېښ شوي دي، کله د قلف موضوع سي، کله دا چې سیستم کار نه کوي، کله معلومات نه انتقال کیږي، کله پرېکړې د باور ورنوي، د قناعت ورنوي. نو دغه هغه موارد چې تاسو پېښ شوي دي، پس له دې هم کېدای شي ورته موضوعات پېښ شي دا پروسه له خنډونو سره مخامخ کړي. نو په موږ خاطر باندې ټینګار کوم چې دغه حالت باید مدیریت شي، قانوني مسیر باید تعقیب شي، کله چې پایلې لانی کې نو د شکایت کمیسیون سره باید ډیره کار وسي، هغوی دغه ذمواري هم په غاړه لري چې عدالت تامین کړي او د ټولو طرفونو قناعت ترلاسه
د ثبات او همپالنې ډلې ویلي دي. البته ازادي راډیو ته ویلي دي چې کچېرې دوی دغه 20 ولایتونو کې، یعنی کمیسیون په دا 20 ولایتونو کې بیا راشمیرنه ونه کړه، نو دوی به بیا هم خپلو تحریمونو ته ادامه ورکوي. څه کول پکار دي؟ کمیسیون څنګه کولای شي چې دغه ډلې یا دغه ټاکنیز ټیکټ قناعت ترلاسه کړي؟
زه په دغه وخت کې فقط دغه باندې د مارټینګر دا ده چې پروسه باید مختلف شي او د شکایت کمیسیون سره دغه موضوع تعقیب شي. د ټاکنو کمیسیون سره نور دغه وضعیت د قوم ورکول او په دې باندې بحث کول مخته تلل بیل دي چې وخت ځای کړي، پروسه نورم مقدا کړي او په اخر ورځ کې موجودن وي، نو څه پایله په بار کې نه لري. نو بهتره دا ده ځکه چې کمیسیون ډېر نه پټو ځای نه لري او هغه باور هم نشي کولی دغه پټو دی ځای خلق کړي. په دغه حالات کې ټول نام دغه قانوني لاره ده چې کار وکړي چې پایله اعلان شي او د شکایت کمیسیون سره دغه موضوعات په ټولو منابعو باندې تعقیب شي او هغه کوم څه چې د اعتراض یا د نارضایتۍ په نامه باندې وجود لري هغه باید له هغوی سره بیا کار شي تر څو خوندیتوب رامنځته شي او قناعت د ټولو پکې موجود وي.
تاسو د فیفا د بنسټ د یو غړي یوسف رشید خبرې اوریدئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ سره له ازادي راډیو اوریم، اوس هم اقتصادي خبرونه له امید زهیرمل څخه اورو.
قطر رسمن افغانستان ته بلنه ورکړي چې د دې هیواد د 2000 کال نندارتون یا اکسپو 2020 قطر کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت وایي اکبر رستمی د سشن بپورز ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د قطر سفیر 13 ورځ د کرنې وزیر سره لیدنه کې په دې نندارتون کې د ګډون بلنه ورکړي ده. د قطر 2000 کال نندارتون کې د سیمې او نړۍ کرنیز محصولات نندارې ته وړاندې کیږي چې یو کال دوام کوي. خغلی رستمی زیاتوي په دې لیدنه کې د قطر سفیر هیله خودلې چې د افغانستان د هوایی شرکتونو د الوتنو لپاره د قطر فضا پرانیستل شي څو د افغانستان کرنیز محصولات هغه هیواد ته صادر شي. په کابل کې د قطر سفیر وایي افغانستان د کرنیز محصولاتو وچې میوې یو عمده سرچینه ده او قطري سوداګر حاضر دي دا توکي وپیري او د قطر په بازارونو کې وپلوري. د افغانستان د خوځو د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای په ټول هیواد کې 1427 خزي په رسمي ډول په سوداګرۍ بوختی دي. د خونی یو غړی زینب یوسفی ازادي رادیو ته وویل کله چې دا شمیر ډیر وي خو له دوی سره په همدې شمیر سوداګری میرمنې ثبت دي.
د سکتور مختلف
دوی په بیلابیل برخو لکه لاسي صنایعو د خوراکي او کرنیزو سربیره د ساختماني موادو په صادراتو وارداتو وچې میوې او همدا ډول غالي اوبدنې په برخه کې په سوداګري بوخت دي.
میرمن یوسفی زیاتوي دا میرمنې توانیدلې چې ډیر شمیر نورو هغو ته د کار روزګار زمينه برابر کړي. د افغانستان د خوځو د سوداګري او پنګونې خونې له قوله سوداګر خوځو همدا ډول د فقر او بیکاری د کمی په برخه کې هم یو څه مرسته کړې ده. ورته وخت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي هر څومره چې له سوداګرو خصوصو د حکومت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ډیریږي دوی نه یوازې دا چې پرمختګ کوي بلکې په شمیر کې هم زیاتوالی راځي. او د کابل په بازارونو کې نن افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول تبادله کیږي. او امریکایي ډالر 8 او افغاني 15 او پوله، یو یورو 8 افغاني او 15 پوله، د انګلستاني یو پاوند یو 33 افغاني، یو سعودي ریال 40 افغاني او 90 پوله، د اماراتو یو درهم 21 افغاني او 30 پوله، زر هندي کالداري 1100 افغاني، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ او 25 پوله، او زر پاکستانی کالداري 1500 شپږ افغانۍ. اقتصادي خبرونو پای.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ری اوس هم مرزو یو به سیمایي موضوع ته. د پاکستاني محکمه د دې هیواد د پخوانی پوځي مشر او ورسته چې ولس مشر سو پرویز مشرف باندې د اعدام حکم ورکړی دی. زموږ همکار ظفر کریمی هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. کریمی صاحب ډیر مننه چې پر دې موضوع له موږ سره خبرې کوي. پر مشرف باندې په کوم تورو خاطر باندې د اعدام سزا ورول سوی ده؟
چې ملاری بشیر چونکه د پاکستان د پوز مشر په خوانه د پوز مشر هم دی ولس مشر هم وو په پرویز مشرف او د پاکستان کې اول ځل داسې وشو چې په یو پخوانی پوزی مشر باندې داسې سزا ورته واورول شو. په پرویز مشرف باندې تور داو چې هغه په هغه وخت کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دغه د واک نه لري کړي او دغه په حکومت باندې کوته دا کړي او د په واک راغلی به د په اکتوبر 1999 کې شوی. خو په د باندې چې کم کیس وو د کوم قضیه چې په د باندې روانه و دا په دې کې وای چې پرویز مشرف به د غین وروسته په کال 2001 کې یو ځل به بیړني حالات اعلان کړی وو. نو پاغه باندې د اساسي قانون د ماتولو یا د اساسي قانون د سرغړونې په تور باندې دغه قضیه په دې باندې روانه و. د پاکستان د اساسي قانون د شپږمې ماده د لاندې د دې لپاره په پاکستان کې یو ځانګړی عدالت جوړ شوی و غې د دې ورېدنه کوله. شپږ کاله د قضیه روانه و خو په دې کې پرویز مشرف کله هم په عدالت کې پېښ نه شو او نن د ځنګړې کومه محکمه چې دغه فیصله واوروله چې پرویز مشرف ته به د اعدام سزا ورکول کیږي.
کریمی صاحب تاسو یادونه وکړه چې دای مخکې لکه شپږ وارې او محکمې ورغوښتې او خدای حاضر نسو. په دې وروستیو کې موږ خبر سو چې مشرف اوس هم په روغتون کې بستر دی ځکه چې دی ډیر ناروغ دی. نو آیا دا ځل کله چې پر ده باندې اعدام حکم کېدی آیا دی ورغلی و هلته حاضر و که یا د په غیاب کې دا فیصله شوې؟
په پرویز مشرف باندې چې د کله راسې دا قضیه چې کله نه شروع شوې ده لکه د 2013 کال را سې د نواز شریف حکومت په وخت کې چې په د باندې دا کیس کله شروع شو دغه وخت نه تر اوسه پورې د کلوم عدالت ته نه دی حاضر شوی. هغه دا وخت په دوبۍ کې دی په روغتون کې دی او کله چې دا قضیه دغه کومه سزا د تورول کېده په دې ټیم کې هم دی نو. خو یوه خبره ده چې عدالت دته د ډیر شو ورځو وخت ورکړی دی. په ډیر شو ورځو کې دا کولای شي چې د دغه سزا په خلاف باندې د بیا محکمې ته لاړ شي. خو د دې لپاره به دا شرط وي چې پرویز مشرف به بیا راځي او په خپله به فزیکي تور هغه عدالت کې پیش کیږي او د هغې نه وروسته به عدالت ته هغه خواست کوي چې د دغې سزا په خلاف باندې که دی خواست کول غواړي.
او کریمی صاحب دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی پوځي مشر په دې ډول سزا محکوم کیږي. په پاکستان کې په عمومي توګه باندې و دې سزا ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یقینا د په پاکستان کې ډیر لوی خبر دی ځکه چې په پاکستان کې د وسه پورې درې ځله پوځي حکومتونه راغلي دي. هغوی ټاکلې کوم حکومتونه چې وغې نسکور کړي دي. خو دا اول ځل دی چې د چا په خلاف باندې مقدمه شروع شوه. کله چې دا قضیه شروع کېده په دې باندې نواز شریف ته هم ډېرې زیاتې ستونزې جوړې شوې. او ځینې پوهان دام وایي چې د نواز شریف چې کله د حکومت نه لرم کړل شو د هغې هم یوه لویه وجه دا وه چې هغه د پرویز مشرف خلاف باندې دا قضیه شروع کړې وه. نو پرویز مشرف او خاص کر په پاکستان کې پوځیان ډېر زیات طاقتور دي. کله هم څوک د دوی په خلاف باندې فیصله نشي ورکولی او نه عدالت ته څوک خواست کوي چې دوی په ضد باندې د دوی په ضد څه سزا واوري. نو دا اول ځل دی چې داسې کیږي او دا ډېر لوی خبر دی.
کریمی صاحب نو دا څرګندونه نه کوي چې په پاوځ کې په خپله شایي داسې کړۍ موجودې وي چې د مشرف پر خلاف او د پر ضد باندې داسې یو څه یعنی ریپورټونه څه وایي؟ په دې اړه ځینې خبرې ستا ځینې ګونګوسې کله
ملالۍ اصل کې خبره دا ده چې کوم دا قضیه روانه ده د یو سیاسي حکومت په وخت کې شروع شوې ده د نواز شریف په وخت کې او عدالت د دې فیصله ورکړه. نو د سیخکاری مخکوم کومنګ وګورو د پرویز مشرف چې کله دی په اسلام آباد کې و عدالت به دا بار بار غوښتو دی بنته تر دې چې یو ځل د دې کور ووته چې زما عدالت کې پیش کېږم او هغه د غیزی نه لاړ پوزی روختون کې هغه داخل شو. نو ډیر کارپوهان به دا فکر کوي چې د دې تر پوز کې چې کومې کړي دی هغه د پرویز مشرف تر شا ولاړ دي ځکه خو پرویز مشرف ډیر زیات قوي. نو ځکه خو موږ وایو چې دا لوی خبر دی چې په پاکستان کې اول ځل داسې کیږي چې یو 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 پوزی مشر کاغه ریټایر شوی متقاعد شوی یو کو حاضر سرویس هغه ډیر زیات قوي په پاکستان کې. نو دا ول زل د عدالت د یو د سچا په خلاف باندې فیصله ورکړي.
ډیر زیات مننه کریمی صاحب. ظفر کریمی و چې پر دې موضوع یې مشت معلومات راکول چې د پاکستاني وی محکمې د دغه هیواد په خوانی پوزی مشر او ولس مشر په خوانی ولس مشر پرویز مشرف ته د اعدام حکم ورکړی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسیس موږ غلا ازادي رادیو او اوس هم د افغانستان د ځینو ولایتونو په اړه راپورونه لرو. په هلمند کې لسګونو شوونکو کاري اعتصاب کړی دی. دا شوونکو حکومت په دوکا تورنوي او وای چې له کلونو راهیسې له دوی سره د رهایشي نمرو د لومړي تنخوا او ترفیګانو ژمنه کړې وه خو عملي کړې نه ده. زموږ همکار الیاس دای په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
دا دوهم ځل دی چې د هلمند ښوونکي د خپلو حقوقو په خاطر زده کوونکو ته د درس نه ورکولو اعتصاب کوي. په لشکرګاه کې د شهید عبدالمتین په ښوونځي کې د ګڼو نورو مکتبونو ښوونکي او عادي کارکوونکي راټول شوي دي. د خپل اعتصاب په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. ښوونکي د کرتاسیې د غیر منظم ویش نه نیولې تر رهایشي نمرو، علمي رتبو او ان د تحصیلي برسونو په مسله کې د معارف وزارت د مور او میرې په چلند تورنوي. د هلمند ښوونکو د ټولنې مرستیال کبیر احمد ویل دوه ځله مخکې هم ورته اعتصاب کړی دی خو د دوی لوړو ادارو په فریب او ژمنو تیرېستې دي. خو دا ځل تر هغو کار نه شروع کوي چې ژمنې ورسره عملي نه سي.
ټول ښوونکي نمرې نه لري. دا دلته یو څو محدودو کسانو چې نمرې ورته ورکړې نمایشي او نورې ټولو داسې ورګانو ته ورکړي دي، داسې چاته ورکړي دي چې مطلق د ښوونکي په نامه یې نمره اخیستې ده، مطلق ښوونکی نه و. دغه د ښوونکو ته نمرې نه دي رسیدلې. تقریبا 460 ښوونکي دي په ل حال چې مثلا دغه د اویزونه په لاس لري، روپۍ 15,000 روپۍ جمع کړي دي زما په شمول باندې. موږ د ټولو هلمند ولایت په ټولو لیسو کې حساب پیل کړی دی او زموږ حساب به جریان لري. موږ حساب نه مطلق بندو نه مو بند کړی دی نه به بند کو.
څو میاشتې وړاندې هم سلګونو شوونکو او نورو ادارې کارکوونکو د خپل اکل زامه معاشونو امتیازات په خاطر څومته احتساب وکړ چې په نتیجه کې د پوهنې وزارت نږدې 9.5 میلیون افغانۍ بندې پیسې ورکړې. د احتساب کوونکو شوونکو نه نعمت الله وفا او شاول زیارمل ول نه یوازې د کورونو د پاره نمرې نه دی ورکول سوی، بلکې د هلمند د شوونکو سره په ترفیعاتو او سکالرشپونو کې هم د مور او میرې چلند کیږي. دوی ان په کرتاسیه کې هم د نا انډوله چلند تور پورې کړ چې وزارت ته نړیواله مرستندوی ادارې ورکوي.
چې وغوښتنه هم د استادانو ته د سکالرشپونو ورکړه، چې استادانو ته د لیسانس دی د ماسټری سکالرشپ دی ورکړي، او که ماسټر دی هغه ته د ډاکټرا لپاره سکالرشپونه ورته مسایت. او بل خبره د استادانو د ترفیعاتو او د هر باندې بس کې د قدمونو بس دی. اکثر استادان د سره د چې دغه کلونه کلونه کیږي، مګر به هم د دې د قدمونو نه دی جراسوي او هم د دې بسونو ترفیعات نه دی جراسوي.
ځینې قرطاسیه د زدکونکو لپاره راوړل کیږي خو بد وختانه چې هغه په صحیح ډول باندې نه ویشل کیږي. زموږ غوښته نظر چې باید دغه قرطاسیه چې د زدکونکو لپاره ویشل کیږي هغه باید په شفاف ډول باندې تر زدکونکو پورې ورسول شي.
کتوم د هلمند د پوهنې د ریاست مسولین وایي د غښوونکو شمیر کم دی چې زدکونکو ته د درس نه ورکولو په حساب کې شامل دي. خو په هلمند کې د ښوونکو د ټولین مسولین وایي سلګونه ښوونکي په دې حساب کې برخه لري او کچیر یې ستونزې اوار نسی په سلګونه نور هم ان تر ولسوالۍ پورې د دوی سره لاس یو کوي. د هلمند پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدي وایي دوی د ښوونکو د نمرو د پاره مځکه تعین کړې ده. د ښاروالۍ سره خبرې کړې دي. تر اوسه د ښوونکو د تازه احتساب په اړه د معارف وزارت مسؤلینو رسنیو ته څه نه دي ویلي. په هلمند کې ټول 2,955 ښوونکي دي چې 514 ښځینه دي. حکومت له دې جملې 460 ښوونکو ته کلونه وړاندې اویزونه ورکړي دي. هغوی نیمې پیسې هم تحویل کړي دي خو نه یې ځای معلوم دی نه یې رهایشي نمرې. دا چې دا ستونزه به کله هواره سي معلومه نه ده. خو د یادونې ځکه ده چې په نږدو څو ورځو کې د زده کوونکو د 4.5 میاشتو ازموینې پیل کیږي. نو که اعتصاب دغه ډول دوام وکړي د ډیرو زده کوونکو سرنوشت ته به زیان ورسوي. همګلی استای د ازادي رادیو هلمند.
ستاسو لا پیغامونو
پیغام دا پیغام دروره په زابل کې مو کډوال راغلی یو بس هیڅ کله له موږ سره نه ده سره مرسته د هغو انسانانو ده چې هغه زورواکي انسانان یې موږ ته هیڅ په بهانه نه ده سره نه چا پوښتنه راسه تلې ده چې ورسو ولا که مو غور کوي نه بوټي ستا نه دغه ستا ډېر په تکلیف ژوند هم ده ولسوالۍ څخه راغلی دام پیغام ده که تر غټو مقاماته ورسېده ډېره ښه خبره ده. وسلام زما سر کوم مزمر د پایا بلایا چې ما د دولت ته راځم نو ورور دا چې نه
د وروره دغه طالبان دوه څاکه و چې موږ نه بازار ته تللی شو نه یوه خواته تللی شو. وروره د خدای ورورګډالوي مشرانو ته چې زموږ اواز دې ورسېږي موږ بېخي بد په ازادې ورځ د بازار چې موږ بازار ته نشو تللی چاتر مو زخمیانې کېږي کوچنیان مو زخمیان کېږي. دغه اشرف غني ته به دغه خلکو ته ووایي چې دغه تخطب کې نه کېږي خدای ته موږ طالبانو تر لاس نه رسېږي خو ته دا کارونه ورته ورته مه کړه دولت خلکو ته ووایه. دغه نسل زما خبرونه دې نشر کړي. السلام علیکم.
زه سعید خبرې کوم د ولایت کابل نه. کومه خبره چې انسټاګرام هم کړې دی د افغانستان په مورد چې د دې طالبانو په ځای دې په پاکستان فشار واچوي دا صحیح خبره ده. که چېرته موږ بنیاد نه اور مړ نه کړو اور له ښاخونو نه مړ کېږي او بنیاد اول دغه امریکا چې کومه راغلې وه د افغانستان ته چا پسې راغلې وه هغه کس چېرته پیدا شو. د دې نه د موږ دا توقع ده چې ټول دنیا دې پاکستان مورد نظر ونیسي که پاکستان د دنیا د صحنې نه لرې شو نو سرطان د دنیا له مخې نه ورک شو. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسي ازادي راديو اوري اوس هم وخت را رسیدلی چې د خبرونو لنډیز واورو. اجمل اندی وړاندې کوي.
لا خوستخه په ورکل شو ریپورتونه کې ویل شوی چې د غلطه په سړک کې د یو اخدل شوی ماين چاودنې چې د ولسی خلکو پر یو موټر چاودلې د خزو ماشومان په ګډون لکتر لګلس کسان وجلی او څو نور ټپین کړی دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ماموت په افغانستان کې د ولسی خلکو په زیاتیدونکو مرګوب لاندې خپودلې نوموړي تر دې پیښې مخکې بیګا په نیویار کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل د 2019 کال دریم اروبا له هغې راهیسې چې یوناما لس کاله مخکې په افغانستان کې د تلفاتو منظم ثبتول پیل کړي ولسی مرګ ژوبله تر ټولو زیاته وه. مخکخ امریکایي سناتور لینډسي ګراهام وایي تمه ده چې ولسمشر ټرمپ به په دې اونۍ کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو اعلان وکړي. نوموړي پرون په کابل کې دا څرګندونې کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هڅه کوي چې په درې پاتې ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه نن تمام کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ماموتو تیره ورځ نیویار کې د امنیت شورا په غونډه کې هیله څرګنده کړه چې په وو ولایتونو کې د رایو شمیرنه او څیړنه به زر بشپړه شي او له دې سره به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج زر اعلان شي. دا تاجکستان یوې محکمې د دوشنبې په ورځ یو لوړ پوړی پولیس چارواکي او درې نور پولیس افسران د یو تورن د شکنجې له کبله په بند محکوم کړل او په حق کې د ملګرو ملتونو یوې محکمې ویلي د مارچ په میاشت کې د پخواني بوسنیایي سرب قومندان راتکو ملادیتس د استناف پر غوښتنه غور کوي.
تاسیز مرجغلا ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د خبرونی دوه هم نیمای تر رسیدلی اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روختیا د ژوند شتمنی واورو.
روختیا د ژوند شتمنی.
روختیا د ژوند شتمنې پروګرام ته خرغلست. خوشاله يم چې یو ځل بیا د دې خبرونې د خبرېدو وخت را رسیدلې دی او تاسو به هم په دې تمه وئ چې بیا هم یو متخصص ډاکټر را وغواړو او تاسو ستونزې ورسره شریکې کړو. نننۍ خبرونه مو ځانګړې شوې ده زکام ناروغۍ ته چې ډاکټر صاحب هم را سره دی. خو په سر کې به اول یو ریپورت واورو بیرته راستنیږو. یو شمیر ډاکټران وایي چې زکام د ډیرو مرزونو مور ده. لدې دا ثابته شوه چې کله انسان زکام شي او له یخو اوبو او غړو خوراکونو پرهیز ونه کړي انسان په ډول ډول مرزونو اخته کیدلی شي. کله چې څوک په زکام اخته شي لومړی باید له یخو اوبو او غړو خوراکونو پرهیز وکړي او هم باید له ګرد او غبار په مکمل ډول ځان وژغوري او یخه هوا تنفس نکړي. د زکام پر مهال ګرد او غبار مریض ته زیات تاوان رسوي. دا چې په زکام د اخته کیدو لاملونه کوم دي ډاکټر پرویز اقبال د داخله ناروغیو متخصص په اړه وایي.
د ریزش یا زکام یا کامن کولد د ټولو څخه عمده لامل یا سبب چې دا وایرسونه دي او د ټولو څخه عمده وایرس چې بیا د رینو وایرس په نوم باندې یادیږي. دغه وایرسونه کله چې یو ناروغ په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي نو حتمان دا باید د ټلیفون په واسطه باندې د بل ککړ انسان څخه خاخته کیږي، یا به لاس ورته ورکوي، یا کاشوغه، یا به د هغه د ځان پاک څخه استفاده کوي، یا به د خوړو توکي د دوی شریکیږي، یا به دا ناروغ چې وي د بل ناروغ سره کله چې هغه ټوخی کوي خبرې کوي چړې مشي کوي، نو په دغې حالاتو کې دا ناروغي ډېره زیاته انتقالیږي. په زمن کې د ژمي موسم د دې ناروغیو د انتقال لپاره یو زبردست وخت او موسم دی. بل دا چې هوا ډېره زیاته ککړه ده، په هوا کې ګرد و غبار ډېر زیات دی، محیط ډېر زیات ککړ دی، آلوده دی، اکسیجن پکې نشته دی، او وچه ده هوا. نو دغه ټول لاملونه د دې سبب ګرځېدلی شي. په زمین کې که چېرته دا تداوي نشي، ممکن د غوږ د التهاباتو لامل وګرځي، او په دې وخت کې خپله دا د زکام ناروغۍ هغه کسانو کې چې هغوی په نفس قیدۍ باندې اخته وي، د هغوی تکلیفونه لا پسې زیاتوي، او هغه کسان وو چې د سګرټو څخه استفاده کوي، خپل د سګرټ ناروغي، د زکام د ناروغي، او حتی د تنفسي ناروغي د لا زیاتوالي او د زندني کوټوالي لامل ګرځي.
میکروپډون کې سبزي او داسې نور سیزونه د یخنۍ موسم ځانګړو باکتریاوو او ویروسونو په وړاندې مقاومت کوي. په زکام اخته کسان باید د ګرمو مایعاتو څخه ګټه واخلي، او ډیر نور داسې خواړه شته چې د زکام په ژر ښه کیدو کې مؤثر دي. دا چې دا خواړه کوم دي، بیا هم ډاکټر پرویز اقبال په اړه وایي.
بله، مهمه خبره خو دا ده چې د ریزش او زکام ناروغان چې مقاومت یې ټیټیږي، اولینه خبره ورته مکمل استراحت دی. سګرټ باید په هیڅ ترونسي د درد غبار څخه باید ځان وساتي، او همیشه دوی کوشش وکړي چې اوبلن خواړه باید وخوري. که چېرته دوی اوبمسکي نو کوشش دې دا وکړي چې تړمې اوبه دې وڅښي، د میوې مایع دې وخوري، یا د میوې جوسونو څخه دې استفاده وکړي. که په کور کې کومه سوپ او شوروا پیدا کیږي، دا
لکه څنګه چې یاد خواړه د زکام په درملنه کې ګټور دي، همدا ډول بعضې خواړه د دې ناروغۍ پر مهال دا ناروغي زیاتولی هم شي، لکه سره کړي خوراکونه، ترخه خوراکونه، ډیر خواږه استعمالول، او داسې نور چې په مصنوعي ډول چمتو شوي د زکام په لا زیاتولو کې مرسته کوي، او باید له ډیر مصرف څخه یې ډډه وشي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
ریپورت مو واوري چې د زکام ناروغي په اړه باندې چمتو شوی وو، او بازي لارښوونه هم پکې وي. موږ سره استډیو کې متخصص ډاکټر سید امین نوري میلمه ده، او ډاکټر صاحب خبرونه ته خراغلست، او په سر کې کراته عمومي معلومات د ریزش یا زکام په اړه وړاندې کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په خپل نوبت تاسو تخنیکی همکارانو او د رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ریزش چې دی یو اصطلاح ده چې معمولا د پوزې ویروسی التهاب ته استفاده کی، چې په خاصو موسمو کې لیدل کی، لکه خصوصا منی په شروع کې، منی ټول جریان کې، ژمی کې، او په شروع د پسرلی کې، یعنی همال سور پورې دا کېدای شي په دغو موسم کې زیاتره لیدل کی. کېدای شي ټول کال پر جریان کې ولیدل شي، خو زیاتره واقعات یې په دغو میاشتو کې، تقریبا پنځه شپږ میاشتې چې د منی نه شروع کیږي او په سور باندې ختمیږي، تقریبا په دغو موسم کې زیات لیدل کی، چې معمولا د مریض سره سرخوږی، تبه، پوزه بیدا، پرانجه یا عدسه، ځان خوږی، بعض وقت که داشت استفراغ، دلبدی، توخی، بیشتایی، کسالت، خستگی، دور سملگری وی. معمولا دوره ده تفریخ دوه نه تا څلور یا درې ورځو معمولا وی، او بیا کېدای شي د مرض تا څلور هفتو درې هفتو پورې دوام وکم. یعنی کله داسې هم کېږي چې سړی ریزش نیولی دی، او یو برابر سپک ټوخی لري، یا پوزه یې لږ لږ بهیږي، لږ بندش ورسه لري، په اول دوه درې ورځې کېدای شي د مشکلات زیات وي، وروسته بیا یو څه مشکلات په شمول د ټوخي او پوزه بندش او داشان ورسه وي تا دوه درې هفتو څلور هفتو. په هغه صورت کې چې نور اعراض علایم چې ماناد ثانوي انتانات که لکه تابه از آنخوگای، ستون درده شدید، او لکه ملاریا غنده و یخنی سرده تبد شده، ممکن دلالت بده و که چه ثانوي انتانات، خصوصا باکتری انتانات مداخله کرده، نو پده سوالت که بیا قابل دیده چه ناروغ تا هم قبل درمان نبسی و گرزی هم یعنی شفاخانه تا مراجعه و کن. پا غیر دوگو که دست خاص عراض نور نو ورسه، صرف دقیق عادی و بندشت پوزی و عادی سپک ټوخی و نو کېدای شي دغه کورنی درملنې یا مثلا استراحت یا د زیات مواد خوړات نه شان وکړي، انشاءالله ورو ورو ښه کېږي. چون دا ویروسي انتانات معمولا د خاص تداوی ته په معمول حالات کې خصوصا رزشي حالت کې چې ویروسي انتانات سبب دی خاص تداوی ته ضرورت نه لري.
بله ډیر ښه، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. وربشو اوریدونکو ته دوی په کرخه دي، دوی به پوښتنه لري. السلام علیکم.
خیر اوسې. ډیره مننه خورجان تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم او ځانګړي ډول ډاکټر صاحب ته.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
نوم حشمت الله ویاړ شینوارې دی، د کابل څخه مو تاسو راډیو کې نیولې ده. زما یو پوښتنه ډاکټر صاحب ته، د ژمي تر رسیدو په وخت کې چون تا مرزونه ډیر زیات دي او هر سړی زکام او سینه بغل، زه خپل ډیر زیات حساسیت لرم چې کله د ژمي داخلي دو سره زه حتما یعنی په وار زه زکام کېږم او سینه بغل کېږم. زه څه کومه لاره وټاکم او شي د استفاده وکړم دغه مرض خلاص شي؟
ډیر ښه، ستاسو پوښتنه ډاکټر صاحب نوٹ کړله، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
احمد الله جان وروره، خبر دغه ده چې دغه موسم کې خو دغه ویروسي ریزشونه چې دي زیاتره پیدا کیږي. دغه ویروسي ریزشونه تقریبا د مختلف ویروسونو د سبب کی چې په زیات واقعات کې رینو وایرس په نامه یو ویروس ده چې د 45% نه تا 70% پورې دغه ویروس سبب کی. په یو تعداد واقعات کې اچ انفلونزا ویروس چې ده هم کېدای شي چې لسونه تا 15% واقعات کې اچ انفلونزا د دوه ریزش سبب شي، د غوزو کومو ریزش سبب شي. او یو تعداد اینو ویروسونه دي، پکورنو ویروسونه دي، نور ویروسونه چې دي ده هم کولای شي چې په مختلف فسادیانو د ریزش سبب شي. نو خا خبر خدایوی چې اول خو یو تعداد تدابیر دي چې هغه په عمومي ډول د ټولو خلکو د رزشته جلوګری د پاره کېدای شي موثر تمام شي. په یو تعداد کم واقعاتو کې کېدای شي یو تعداد خصوصا که مشخص وي چې د انفلونزا وایرس هم په دغه موسم کې زیات لیدل کې په دغه خاطر واکسینونه ماتلی دي، نو کېدای شي یو تعداد اشخاص د دغه انفلونزا وایرس واکسین وکړي چې دغه په کړو سره هم کېدای شي اولی وننسي او کوي منسي هغه شدید حالت چې تبه ځان خوګای لګ ورسوي او ټوخی او شایم لګ زیات وي کېدای شي هغه ورسه کم شي. بر علاوه دغه څه مهمه خبر ده، په عمومي ډول په دغه موسم کې چون دغه مرض زیات لیدل کیږي، ښه خبر ده چې هر هغه څوک چې په مساب دی هم خپل لاسونه خصوصا چې ده یا د هوای طریق انتقال کا یا د مستقیم تماس ده، تماس کېدای شي د لاس یو شخص ته په آلوده شون لاس ولګیدل نو هغه کېدش تاسو پوزټه یوسه خلې ته یوسه او بلاخره د ویروس مداخله وجود ته برابر شول. یا مثلا شخص دی توخیگی پا یوم محیط که ندوگوی طریق هم کده شیخشی، نو خپل شخص دیم کشو شده و که چه افزل خپل شخصی افزل سب خصوصا لاس و منزل خصوصا که چه ری پوز دی خلی سیاد و تو خدا و لاس خلی تاونی اونو پدو صورت که امکان زیاد دی چه دقا ویروسی نپده ده لاس آلوده کن، نو لاس دی خکم منزی او بل علاوه د وقود څخه اشخاص چې د سپ محیط کې دی هغه هم کوشش کوي لاس او منزل کې زیات هغه وکاو که توخیږي توک دی کوشش کوي ځان مخ یو خواته واړی وي او خپل څوک چې ورسره ناست یا هغه هم کوشش کوي د مستقیم تماس د توخی سره برابر نشي. او بل علاوه د وقود څخه ازدحام کوټه کې څومره ازدحام زیات وي مغم را د دو ویروس د خبرېدو هغه کې یعنی کوشش وکړي چې سړی یعنی مزدحم ژوندونه ونه کوي په کوټه کې لاس نفر او پنځه لاس نفر ژوندون دغه دغه ویروس ته د خبرېدو زمينه برابرې وي.
بلې ډېر ښه. ور به شو بل اوریدونکو ته چې لډېره مودې په کرخه دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر راغلی، خپل نوم را ته وایاست او د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
مننه. خیر سي عبدالکریم، خبرې کوم د لوګر ولایت وزیر
عبدالقیم د لوګر ولایت
احمدآباد کلینا.
ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه راغلاست، مهرباني وکړئ او اوس نو خپل پوښتنه شریکه کړئ له ډاکټر صاحب سره. تاسو زما غوړی
او ډاکټر صاحب او اجازه دې ټول کارکونکو ته مال تر سلام.
وعلیکم السلام.
تاسو سلام نه زه د پوښتنه لرم چې په هر کال کې دوه واره درې واره څلور واره ته د پوزه په الرجی زکام باندې تکلیف رسیږي او کرنجه د دې ځات یی لکه خصوصا د پیری جیر د جوړونی یا د ښه بوی ویل سبجات او یو بل څه چې تر پاتې دي څه کې برشيږي او د دې په اړه معلومات راکړي چې دې نه بد او کې به څه جوړیږي مساویونه سي مسلسل.
ډیر ښه مېره
باندې دا څه لکه مطلب دینه یا کینسر تکلیف یا بل څه یا بل څه داسې خطر
صحیح ده ان شاء الله غوښنه سه موږ به ځواب درته بل څوک په لاین کې
نه تاسو میره باندې وکړه
عبد الکریم خان اورره د لوګر ولایت نه دا کلی نوم دیم ډیر بار بار یاد کړو موږ مجبور درته یاد کړو د احمد آباد کلی نه دا کلی نوم دیم کې یاد شین اورره خبر ده
چې
دغه د ریزشو په مورد کې خود څو برنامه کې موږ مختار ډیر معلومات ورکړي دي خو بیا ریزشو نه بنند تاسو خلاص ډول یو څو تعریفونه خو یو خو ریزش ته چې ریزش کده شي یعنی تنه ویروسی نه وي کدای شي بکتریایی وي یا په عمومي ډول کوم وشو یو ریزش کدای شي یو په شکل دانتانی وي چې انتان مداخله کړی یو غیر انتانی وي بیا بر علاوه دغه دوړه داونم کدای شي یا په شکل د مزمن وي یا په شکل د هاد بر علاوه دغه څخه کدای شي ریزشونه په شکل د اساسیت وي یا غیر اساسیت وي نو اساسیت ریزشونه چې یو په لایو غټ باسته او دا معمولا په یو تعداد اشخاص کې زیات لیدل کی خصوصا هغه اشخاص چې والدین یې یعنی که دواره والدین مصاب اساسیتی ریزشوی دیده چانس ده مصاب دو تقریبا چلویک دونه تا 50% دوده او اغا اشخاص چه یو یعنی فامیل اغای والدین یعنی یا مور یا پلار یو پا اساسیتی ریزش مانداخته وی چانس ده مصاب دو تقریبا 90% دوده نو دا خو یو ارث دی چې په ارث مړل کیږي چې هغه اشخاص چې ارثي بنیاد دي نو د امکان زیات دی چې نه دی اول هغه اولادونه هم په دغه اساساتي ریزش باندې اخته شي بل ته وو چې عواقب یې ورونه مهمه خبر ده چې د اساساتي ریزش هم باید په دوه ډول دی یو خو موسمي دی یو د کال په ټول امتداد کې لیدل کی موسمی په خاص موسم کې لیدل کی مثلا زیاتره په موسم کې چې ګل د میوه ګل یا د نور ګلونه چې معمولا د بویدار ګلان دی یا نور ګلان چې دي د چې غوړي کړه نو په دغه موسم کې دا زیات لیدل کی یعنی په سلی په شاوخوا کې دا مرض یاد منی پر هغه کې موسمو کې دغه دوه موسمو کې زیاتره دغه اساساتي ریزش خصوصا فصلی نوایه ما درته چې اساساتي ریزش په دوه ډول دی یو فصلی ریزش دی چې په خاص فصل کې لیدل کیږي او بل یې سال تمام یا هغه چې پرینیال په نامه یادی یعنی ټول کال په جریان کې یو شخص اساساتي ریزش نه به حساب سر رنج وړي خو فرق ده د یو خود ته چې د فصلی اساساتي ریزش چې دی د په خاص موسم کې لیدل کی بل په دو کې د غراز او علایم په شمول د پوز بيد او پوز بندش پرنجه تخنیدا په پوز کې یا په نور قسمتو د وجود خصوصا سترګ غوغو یا ستونی کې او بعض وخت ته کې د شینه فستنګي یا استما هم ملګری وي نو دا په شکل د شدید وي خب په سال تمام شکل کې بیا معمولا د اعراض علائم چې د مخکې ذکر کړل دا لږ شدید شکل نه لري عواقب معمولا چې د کچیر تداوی نشي یو خدای غده چې دغه وخت نو وخت درزش کیږي کېدای شي یو حالت مریض ته منځ راشي په نامه د نزل پولیپ یا اضافی غوخه په پوزه کې یعنی دغه شای مخاطی چې د یو پرسو پیدا کی ویده په قشم دی یو غوخه کېدای شي حتی بعض وخت سوې پوز سروینه بیرون طرف ته هم وکتل شي او ولیدل شي او بندشونه ورسره زیات پیدا کی نو یو علت نزل پولی پیاده پوز دی اضافی غوخه یو علت هم د غریزه شونه دی بل علاوه دی غوخه که بیا هم تداوی نشي کېدای شي ثانوی انتانات مداخله وکاو په دو صورت کې کېدای شي مریضه رینوسینوزایت یا سینوزایتس پیدا شي چې سینوزایتس هم بیا نظر خپل موقعیت ته خپل نمونه لري برنامه کده شي دومره وخت ونه لري شمول د سینوسون هم تشریح کو خو کده شي یا مگزل رساینوس یا فرانتال سینوس یا تیمیدل سینوس یا پان سینوسایتس یا فینویدل سینوسایتس خدا اشکال د سینوزیت یا د چرت دماغ هم بعض خلک نزلام مرتوی کده شي دا ورته پیدا شي دو صورت کې بیا کده شي مریض سرخوګای وي اخه تو فی بلغم میده بلغم بیا نور کی بیا کده شي ستونی تراشستونی د درد او د مشکلات سبب کی یا حتی سینې تلاش سینې مشکلات او بعد تا بعض وقت میدی مشکلات هم که داشتی ورسا پیدا شید پا اوگه صورت که چه دغه ریزش اساساتی اختلاطی شولا یعنی یو مشکلی بل ورته پیدا که پنامه دی سینوزید دم یو عواقی بیدی چه که تداوی نیشی دغه عواقی هم که داشتی شخص تا پیدا شید نو هر مرض خصوصا پا شمول در ریزشو اتا دادی ریزش هم چه در ویروسی ریزش ندی چه مگوی که داشتی پا امولن دومره جنجال برانگیز هم نیوی لکه برنامه کم چه ول چه مرد مرضو در ریزش نو در خاصی خبر ده او منطق لیری چه که داشتی چه در دور مرضو تا ده زمینه برابره که و نور مشکلات پیدا که نو که خبر ده چې دا ریزش لري اوله خبر دا ده چې ته کوشش وکړه چې هغه لکه ودیم وي چې بعضې بویدار شیان سه ګلان سه عطر دی یا مثلا کور سړی رنګوي د دوست هم دا مشکل پیدا کیږي یا ګرد خاوره دوړه ده یا مثلا حتی کیدای شي چې کوم ځای کې د حیوانات ساتل کیږي جوغل ورته یک چه ورته وایي هغه په هغو ځای کې دا مشکل درته پیدا د هغو سایه نه ځان لرې وساتئ د هغو شیان نه ځان لرې وساتئ بعضي خوراک کباب کیدای شي بعضې وخت مشکلات پیدا که د خوراک کباب نه ځان لرې وساتئ تر څو دغه اساساتي ریزش درته پیدا نه شي او چې پیدا کیدل نو کوشش کوي متخصص ګوشګلو ته ورسئ او په وخت سره درملنه کوي ول یاري دا ده میډیکل تداوی ده بلې سرجیکل تداوی ده چې سرجیکل کې مو درته کې اختلاطي شي یا مثلا نزل پولی پیدا شوه یا په پوزه کې د پوزه پرده کاغوالای موجود یا تر بدنتون ډیر غټ شي وي نو په داسې حالت کې سینوزتونه ویده کده شي حتی بعض وخت جری تداوی تم ضرورت پیدا کا او بل علاوه یو بل تداوی هم ده دیسنسټایزیشن یا خلق معمولا واکسین ورته وی چې معمولا د چستونه کی ورته په پوستکی لاندې اپوغو کې نویت دی اساسیت معلومی انواعی چې معلومه شو بکده شي غو شخص ته دیسنسټایزیشن یا واکسین نه ورکړي چې دم نه ده چې سره یو واکسین وکړي 100% بدای شفایاب کیږي چې دغه په 100% نشاف کې نه شفایاب کیدو کې مختلف عوامل رو لري دغه واکسین نویت دی کیفیت دی طرز د ساتنه دی طرز د تطبیق دی د ټول شون په کې رول لري نو بیا نوی هغه کارم کده شي شخص ته وشي
بلې ډېر ښه د واکسین یادونه مو وکړله او هم همداراستاسي ویلې چې $2 ریزشونه دي نو واکسین د ټولو ریزشونو په وړاندې موثر دی
لکه مخکې موږ چې وویل چې خصوصا د انفلونزا وایرس چې دغه موسم کې معمولا انفلونزا هم زیات لیدل کیږي د دوی لپاره دا وایرس چې دی دا واکسین د دغه وایرس لپاره دی هم دوی لپاره موثر دی او په نور انواعو د ویروسو کې بیا دومره خاص ارزښت نه لري او پات شو دغه د اساسیتونو هغه چې دی واکسین نه هغه بیا خو اساسیتي ریزش ته ګټه کوي یعنی یو شخص اساسیتي ریزش لري واکسین د اساسیت لپاره وکړه واکسین هغه معلوم شول نویت معلوم شو چه مثلا یاد لوبیا ساده یاد کچالو ساده یاد اگه ساده یاد عطر ساده یاد گلان ساده پولن نبدا گرد خواب را دور دی گلان چی دی ونو چی دی که دقشان معلومی گل تا بیاد اگه واکسین که دی خواست موگو شان پارا ما اگه دیگه تاورده دست نه چه اگه دی طول روزشون یا در ویر سو روزشون پارا گه تاورده
بله ور پشو آوریدون که تا آوریدون که برا وقت لوشت سوگده السلام علیکم السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام تاسو په خیر راغلی تاسو نوم څه دی د کوم ځینم اړیکې نیولې
ساحل کونړی ما د کونړ څخه تاسو سره اړیکې نیولې
ساحل کونړی له کونړ څخه په خیر راغلی مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریک کړئ
وبخا کونړی سو علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو دا تاوی یو څه تکلیف ته پیدا شو هغه تکلیف مې ده مو نه وردل تا پاست خو بیا رزش کې مو زکم کې ما هغه تکلیف مخ کې دونه چې رزشونه درته پیدا شو هغه کوي
الله خسر را ډاکټر صاحب تاسو نه ډیر زړه مننه کوم چې تاسو په دغه اساس وکړي مسلمانانو ته خدمت کوي الله دې اجر درکړي نو زه څه وکړم ما سیګریټ کلا
بس
مې سیګریټ دیو دم تر کلا بیا دا څه نه پته یې څه پیدا شو
ډیر ښه ډیر
بیا مې ته دا یو کلا خو څه ډیر زیات احساس وم او زړه زړه کار کېږم ما لیکل څه مشوره را درکړه
سمه ده تاسو منتظر اوسئ په تمه اوسئ او ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې د ټلیفون د رادیو لارې واوري
کوناړای صاحب ډیر مننه الحمدلله شکر دی چې دی غو جنجالی تکلیف چې هغه سیګریټس کول دی چې د شر د نظر ته خو نه مخده ډیر د سکه مسلمان سړی کړی دی هغه سنت طریقه سلام دی مو چولانو دونه معلومی چې اسلامي ارزښتونه ته پابندي او سیګریټ چې دی په خپل مساکر دی او حدیث شریف کې دی چې هر هغه شی چې هغه په حساب او هغه ورکوي نشاور وي هغه هر شی کده سیګریټ وي کده نسوار وي کده نور مثلا شراب او چرس او پودر او بنگ ورس بلاو بتر چي دي نو دا ټول حرام دي نو که خبر ده چې د یو حرام شینه تا ځان وژغورلو بعضی خلک کده شي داسوی چې سیګریټ هم ته نشان ورکوي هغه خلک چې شرابي دي هغه هم چې ډیر وخت وچ کی بیا هغه هم لکه وبغوندي او شای ورته شي خو عادت یو مغه نشام نور کی هغه شراب خپل خوري نو که خبر ده چې دا سیګریټ هم کڅوک په اوایل کې چکیوي هغه ته نشور کیوي نو دا کار شوه چې دا ته پریخیدی هغه تکلیفونه چې تا ورسته د سیګریټ د پریخولونه ته احساس کې چې ما ته پیدا شوی دی خصوصا نفس قیدی هغه د سیګریټو د څکولو نتیجه ده چون تا ډیر وخت سیګریټ کولې دی او سیګریټ چې څوک ډیر وخت خصوصا سیګریټ وڅکوي نو هغه په شونه کې فیبروز او د شونو د پیسوب سره خرابې دوه سبب کیږي بر علاوه د څه چې پس مختلف سرطانونه د خولې کې د واستونی کې د نور وجود کې د شونه کې رول لري نو نفس قیدی هم یو دغه عوامل نه څخه ده چې څوک چې سیګریټ کوي کېدای شي دو سالنده صدای مخامخ شي او دا چې ریزشونه درته پیدا شوی دي ریزشونه کېدای شي د سیګریټ ترکول سره ان شاء الله رابطه نه لري چې هرگز بیا دا چورت ونه وای چې ولا زه د ریزشونه او د نفس قیدی ته پیدا زه به تر سیګریټ ته مخه کم کېدای شي ما ریزشونه را پښو نفس قیدی مې را پښی دا خو هیڅ کله نه کی اته کېدای شي ما د غوا خطرونه می چوې مخ کې هغه خطر اوس هم مخامخ شي پات شوای ریزشو مسله ده نفس قیدی مسله ده یو دیغه هغه نه چې سړی کوشش وکړي چې ریزش نشي ما درته مخ کې مو په برنامه کې چې کوشش وکړي چې هغه څوک چې مثلا په دغه ریزش اخته وي ځان دیوال وي څملګری وي څوک په کور کې څوک کور غړي وي نو هغه تدابیر چې د ریزش په خوړېدو کې رول لري چې یو مستقیم تماس ته چې مستقیم تماس کې مو چې لاس منځل خپل شخص ته چې مریض دی او هغه څوک چې وخت نو وخت دغه سب کېدای شي یا ګلاس په ذریعہ یا د قاشق یا د بلوکی یا د ستنیما شو په ذریعہ د لاس ورسم ولګي یا مثلا ستنیمش په وخت کې سره مخ بعض وخت نږدې کې تا کې کېدای شي ګر چې موږ تاسو خلا د په حساب سره انانه د چې سره ستنیمش کو مخ مرسلګي نرون نو کدا سه پوهېد چې څوک رزشت نه غو اول خو رزش څوک چې دی هغه شخص ته په کار ده چې دی کوشو کو چې مخ ډیر ورنږدې نه کو به شخص چې ستنیمش کو لاس کې وخت نو وخت یعنی زیات و میته نور وخت مثلا سر پټ کاله او د او داسه په وخت کې منځل په دوه وخت کې دوه پنځه لاس غوړې اضافي منځي تر څو پر چاغه ورسونه ک لاس سم لواس وي وسه هغه و منځل شي او کده شي ته د زیات د منځل وسه ک ساده منځل مې ک صابون خو نور الان نور نو دا کار باید وشي او بیا دا یو د انفلونزا واکسین چه دا هم معمولا د ریزشونو د جلوګیری په خاطر چون دا هم یو عامل دی غو ویروسونه دی چې پر ریزشو کې رول لري په ویروسو ریزشو کې او په موسمی ریزشو کې نو کېدای شي دا وکړي بر علاوه د غوڅخه که اساساتي ریزش وي خصوصا ګرد خوبره دوړې بویدار شانس مخامخ کې خاص غذا خوري خاص محیط ته د غیر ریزش ترته پیدا کې یو نو چانس زیات دی چې تکشته شي اساساتي ریزش ولري اساساتي ریزش د کلورلا په ابتدایي مراحلی که معمولا طبی تداوی ده پو حالاتو که چه تدی بی تداوی نتیجه ورنکا بعضی وقت که ما مخیم موی که برنامه دی تبکی کردی جرایی تداویگان بعضی وقت مریض ورسل لیری جرایی مشکلات لیری لکه پوز پرده که اگوال یو مثال بویم نو کدشی اغا تداوی که دیگوسه کدشی یو تداد مشکلات رفشی او علاوه دیگوسه خواه بیا بعض وقت کدشی ما مخیم موی چه دیسنسیتیزیشن یا دی واکسین نوکلال یا دغشانم کدشی دی ورته گتاور تمام شی او دا صحیح خبر ده چه پا خپل ریزش چه دیم دا خو صحیح ده ده پوز ده غشای مخاطی التهاب ده خو کلا کلا کدای شي چې دغه التهاب سینوزیتونم اختلاط ورکا نفس قیدی هم زیاته کا برونشیتونم ورکا نو که چیرې ریزش ست دغه شان پیدا کوي نو کوش وکړه چې ریزش نشي نو شاله د مشکلات بدیم نه تشدیدی او که بیا نفس قیدی د ډیر زیاته مو ته وې چې تا خو چون سیګریټم زیات کولې دي دغه دی وجه نه مي او بیا که خبر داده چې د سینې یا د متخصصین د داخلي سره مشوره وکړي ډیر نفس قیدی زیات وي نو چې هغه وګوري کدای شي که عکس لازم وي عکس درته واخلي شوشونه د ازغا که وای وري کوم ځای کې څه مشکل وي هغه کوم خاص تداوی ته ضرورت لري هغه بده داخلي متخصصین درته نظر در که او د ریزش زکام نم چې ځان وساتو ان شاء الله د مشکل بده تشدیدی نه ورسه.
بله ډیر ښه ډاکټر صاحب را به شو دیته چې هغو اوریدونکو ته خصوصا چې د خبرونه هم د اوس اوري د ژمي فصل دی او ډیری خلک په زکام یا ریزش ناروغۍ باندې یا اخته دي یا اخته کیږي نو کوم وقایوي تدابیر باید دوی ونیسي چې په دغه ناروغۍ باندې تر ډیره اخته نشي؟
اگر چه د برنامه په جریان که موږ ټول هغه وقایوي تدابیر چې اکثر هم ذکر کړل خو بیا به تکرار حسن وکړو نو هغه هغه څوک چې پرېزش زکام باندې اخته وي اول خدا چې دای د دو بخاطر چې د مرض په دکه زیات خور نشي یعنی زیات دوام مونږ کو سړی دوام مونږ کو نو خبر ده چې دایم که امکانات او استراحت بستر وکړو او بر علاوه د خو مایات زیات واخلی که ډیر ځان خوګای او سر خوګای او د شان پوز بندش ورسه زیات وو کده شي بخار د ویکس واخلی نو کوشش باید او کا چې اول د خپل مریض د خپل شخصي افضل صحه بل خصوص د لاس منزل او یعنی که مخکې مذکر وکړ چې درې ور څلور پنځه ورې په ورځ کې منزل او داسې کله په وختو کې منزل وځي او درې څلور ورې زیات هغه خصوصا کې پوز صاحب یا لاس وړل یا د خولې ته لاس وړل نو په دغه وخت کې کوشش دا زیات کړ چې لاس خو منزي او که چیرې بیا کوم وخت لاس آلودګي کېږي چې مثلا یو څوک ورغله چې مریض ورزه شخص لاس ورکاستري مشه دای د کوشش وکړ خپل لاس ومنزي.
بلې ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب او درنو نو لاته سینا هم مننه چې ونده مو اخیستی و په خبرونه کې د خبرونه په همدې ځای پای تر سو الله مملش
مننه خدای په منش.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.